السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه ده، د 1399 کال د سنبلې 15مه، د 2000 کال د آگست شپږویشتمه. په دغه خبری پروګرام کې مو وړاندې له دې خبرو چې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د پاکستان لخوا د طالبانو د سیاسي پلاوي په کوربتوب باندې توند نیوکې کړي دي. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اوری چې د بشری حقونو فعالان او مدافعین په افغانستان کې د سولې او بشری حقونو په فعالانو باندې وروستي بریدونه غندي او وایي چې په دې اړه اندېښمن دي. نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي په کندز کې د شدید جګړې له کبله 1500 کورنۍ بې ځایه شوي. د آسیا زړه د استانبول پروسې کانفرانس د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې له کرونا ویروس سره د مبارزې او د سولې د مذاکرو د پیل لپاره پر روانو هڅو خبرې کړي. او روغتیایي چارواکو پرون د افریقا لویه وچه د پولیو یا د کوچنیانو د ګزارن له ویروسه پاکه وګڼله. پوره خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي چې په کندز کې د شدید جګړې له کبله 1500 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه لیکل شوي، ډېرې کورنۍ د کندز په ښار او د خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې بې ځایه شوي. په خبر پاڼه کې راغلي جګړه د حکومتي ځواکونو او د غیر دولتي وسلوالو ډلو ترمنځ روانه ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې په وینا جګړه اوسمهال د امام صاحب په ولسوالۍ کې ډیره ګرمه ده او له دې کبله ممکنه ده چې نور ډیر خلک بې ځایه او بې کوره شي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د وضعیت د کتنې او څارنې 12 ډلې کندز ښار ته تللي او نن به د څارونکو شپږ ډلې خان آباد او امام صاحب ته واستول شي. د آسیا زړه د استانبول پروسې کانفرانس د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې له کرونا ویروس سره د مبارزې او د سولې د مذاکرو د پیل لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په دې اړه لیکل شوي چې دا خبرې د ویډیو کانفرانس له لارې وشوې. په غونډه کې ګډونوالو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې د بهیر د بریالیتوب او د کرونا ویروس سره د بریالۍ مبارزې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا ده. د آسیا زړه د استانبول پروسې کانفرانس د 2019 کال د نومبر په میاشت کې له ترکیې پیل شو چې هدف یې په افغانستان کې پر روانو حالاتو د سیمې د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د بحث او خبرو لپاره د زمینې برابرول دي. په دې کې 15 هیوادونه غړي دي. 12 هیوادونه او 12 نړیوال سازمانونه یې له لرې ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت کندز ته د اردو د ځانګړو ځواکونو د استولو خبر ورکړ. د دغه وزارت د ویاند مرستیال فواد امان پرون ازادي راډیو ته وویل د ملي اردو ځانګړي ځواکونه د کندز په ښار او شاوخوا ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي.
قرار است یا بر اساس تدابیر و پلان و برنامه وزارت دفاع افغانستان است باشندهای ولایت کندز در برابر حملات طالبان و دیگر گروه های توریستی محافظت بکنند.
ښاغلی امانویل د ملي دفاع وزارت د پروګرام له مخې به دغه ځواکونه د کندز خلک له وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خوندي ساتي. فواد امان ونه ویل چې څومره ځانګړي ځواکونه کندز ته استول شوي. په دا په داسې حال کې ده چې د کندز په ښار او د امام صاحب او خان آباد پولیسوالۍ کې زرګونه کسان د جګړې له کبله بې کوره شوي. روغتیایي چارواکو پرون د افریقا لویه وچه د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن له ویروسه پاکه وګڼله. په افریقایي هیوادونو کې له ډیرو کلونو راهیسې د پولیو پر ضد مبارزه روانه وه. په افریقا کې به هر کال زرګونه ماشومان د پولیو د ویروس له کبله ګزارن وهل یا مړه کېدل. خو د افریقا روغتیایي ادارو خبر ورکړ چې د دې لویې وچې په سلو کې 95 وګړو د پولیو ضد واکسین چې د دې لوی وچې په سلو کې 15 وګړو ته د پولیو ضد واکسین رسیدلې. نایجیریا وروسته افریقایي هیواد دی چې له پولیو پاک اعلان شو. د نړیوالې روغتیا د سازمان په وینا افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه وروستي هیوادونه دي چې لا هم ماشومان د پولیو ویروس له کبله ګوزڼوي. د پولیو ویروس پر هغو ماشومانو چې تر 15 کلونو کم عمر لري اغیز کوي. دا ویروس دوا نه لري او یوازې واکسین یې مخنیوی کولی شي. په بیلاروس کې چارواکو د اپوزیسیون د مشرانو د نیولو او د هغوی د محاکمې لړۍ چټکه کړې ده. په غیواد کې پر مظاهره چانه چې په وروستیو ټاکنو کې د درغلۍ پر ضد اعتراضي لاریونونه کوي بندیزونه لا زیات شوي دي. خو د رژیم پر ضد لاریونونه روان دي او د اپوزیسیون پیژندل شوې څیرې سویتلانا تخانفسکایا چې د خلک دیموکراسي غواړي او له دې غوښتنې نه تیریږي. سویتلانا تخانفسکایا ویلی خلک دیموکراسي غواړي او لدی غوښتنې نه تیریږي. جمهوری ریاست ته کاندید او د حکومت مخالف سویتلانا پرون د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویل د دیموکراسي لپاره د بیلاروس د خلکو هوډ د ماتېدلو نه دی. او وروسته خبر ده چې د فوټبال پیژندل شوی لوبغاړی او ستوری لیونل میسی په دې په بارسلونا لوبډله کې د لوبې د پای ته رسولو لپاره غوښتنه کړې ده. لیونل میسی تقریبا 40 کاله په دې لوبډله کې لوبېدلی. هغه په ټوله نړۍ کې میلیونونه مینوال لري او ګڼ خلک یې د لوبې بڼه او وړتیا خوښوي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په حواله میسی پرون بارسلونا ته وویل چې له دې لوبډلې د وتلو پلان لري. د بارسلونا لوبډلې اسوشیتد پریس اژانس ته ویلي میسی یو مکتوب راستولی او د خپلې دې پریکړې خبرې ورکړی دی. خو له دې لوبډلې سره د کړي قرارداد له مخې ښایي د میسی لپاره د دې پریکړې سرته رسول اسانه کار نه وي او ښایي له حقوقي دعوې سره مخ شي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه سهارنی خبری پروگرام کې اورئ چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح د پاکستان لخوا د طالبانو د سیاسي پلاوي په کوربتوب کلک انتقاد کړی. صالح لیکلی له ترګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په زړه کې کوربتوب شوی. هغه هم یو ورځ وروسته تر هغه چې اسلام آباد په هغوی باندې بندیزونه اعلان کړل. دا هم اوری چې د افغانستان د سینما په یوې لوبغاړي سبا سهار چې د پاوز افسر هم د پرون یو مرګونه بریټ شوې سبا سهار بچ ده. د بشري حقوقو فعال او د بشري حقوقو د څار سازمان مرستیاله پاتریشا ګاسمن دغه حمله ته په کتو باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالانو د ژوند په اړه اندېښنه لري.
Seems to be a rising number of threats and attacks on activists.
That's the British chief of Afghanistan, the Bashar al-Assad, of Suri Parfalan, who are poor Kassan, which indicate that we have been attacked.
د بیلاروس له وروستي وضعیت مهم خبرو. د اپوزیسیون مشره پرون د اروپایي ټولنې شورا ته ورغلی و او له اروپای وغوښتل چې د بیلاروس له خلکو سره مرسته وکړي. هغې د بیلاروس د خلکو غوښتنې یو ځل بیا تکرار کړې.
The demand of Belarusian is simple: a free and fair election. This is
the خانفسکایا وویل د بیلاروس د خلکو غوښتنې ساده دي. رڼې ټاکنې او په همدې خاطر خلک سړکونو ته وتلي. رازو لمړی مطلب ته د طالبانو له سیاسي پلاوي د پاکستان د وروستي قربتو په اړه د افغان چارواکو توندې نیوکې روانې دي. دا وار امرالله صالح لیکلي د خبره پاکستان له ترګرو طالبانو قربتوب وکړ، هغه هم تر دې وروسته چې په دې ډلې بندیزونه اعلان کړل. د طالبانو یو پلاوي سهشنبه مازیګر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلي. د طالبانو دغه پلاوی چې مشري ملا برادر کوي په پاکستان کې دی او د دې ډلې په خبره خپلو بحثونو ته به دوام ورکړي. جزئیات تر لنډې دمې وروسته. د افغانستان د جمهور رئیس لمړي مرستيال امر الله صالح د پاکستان لخوا د طالبانو د سیاسي پلاوي په قربتوب کلک انتقاد کړی. صالح بیگانه وخت په خپل ټوټر پاڼه د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د طالب پلاوي د ناستې د عکس په خبرولو لیکلی چې له ترهګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په زړه کې قربتوب شوی، هغه هم یوه ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد په هغوی بندیزونه اعلان کړل. صالح په کنایه لیکلي چې د بندیزونو دغه نوې نسخه د شپې له 11:30 د سهار تر 4 کار ورکوي، شاوخوا 15 ساعته، هغه څه چې د خبره د ملګرو ملتو له پریکړه لیک سره سمون خوري. پاکستان تیره اونۍ د طالبانو په ځینو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اساس د بندیزونو د تازه کولو اعلان وکړ، خو همدا سه شنبه د طالبانو یو سیاسي پلاوی د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. د راپورونو په اساس د پاکستان په بندیزونو کې د ملا برادر په شمول چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوی مشري کوي یو شمیر طالبان شامل دي. قریشي د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر او د دې ډلې له عمومي مرستيال ملا عبدالغني برادر او مل پلاوي سره په لیدنه کې د بین الافغاني خبرو ژر پیل وغوښت. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له طالبانو سره په لیدنه کې ویلي چې پاکستان له ډیر وخت د افغانستان د لانجې هواري غواړي او دا مسله د هغه خبره یوازې د خبرو لارې ممکن ده. هغه زیاته کړې چې په کار ده افغان مشرتابه د ټیکاو دراوستلو په خاطر د امریکا او طالبانو ترتړون وروسته د رامنځته شوی تاریخي فرصت ښه ګټه پورته کړي. هغه همدارس د افغان طالبانو پلاوی ته د افغانستان د سولې د پروسې د ثبوت اشکولو او زیان رسونکو احتمالي خطرونو په اړه هم معلومات ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړي طالبانو له امریکا سره د خپل تړون د اجرا له څرنګوالي معلومات ورکړي او ترڅنګ له پاکستان مننه کړي چې د سولې لپاره د دې ډلې په خبره مخلصانه هڅې کوي. د افغانستان حکومت د سالې تر پیګانی غبرګون مخ کې هم په پاکستان غکړې او چې په خپل ژمنو ودرېږي او هغه بندیزونه عملی کړي چې څو ورځې مخکې اعلان کړي وو. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي وو چې پاکستان د پکار د خپل نړیوال ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه په بشپړ ډول عملی کړي. افغان حکومت په دې اعلامیه کې یو وار بیا له طالبانو هم غوښتي چې هر څومره ژر چې کېدای شي د سولې خبرې پیل کړي، وینه تویدنه ودروي او یوې تلپاتې او باعزته سولې ته په رسېدو کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او په دې توګه له نړیوالو بندیزونو ځان وژغوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
رازو د بشری حقوقو د فعالانو اندیښنو ته. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د خبریالانو، بشری فعالانو او هغو سیاستوالو د امنیت په اړه اندیښنه څرګندوي چې مخالف دریز لري. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي په وروستیو کې پر بشری فعالانو او د مدني ټولنې پر غړو حملې په افغانستان کې زیاتې شوې دي. دا په اصل کې د چپروند کورونی چارو وزارت د جنډر پرمستیالي وسلواله حمله شوې. تر دې څو ورځې وړاندې د سیجرګي پر پخوانی غړي فوزی کوفي ورته حمله شوې وه. نور جزئیات په دې راپور کې فرشته جلالزی اوروي.
د بشري حقوقو د څارنې په نړیوال سازمان Human Rights Watch کې د آسیا د چارو مرستیاله پتریشا گاسمن وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو او سولې پر مدافعانو او فعالانو حملې زیات شوي او داسې نه بریښي چې حکومت د داسې حملو د عاملانو د نیولو او له هغوی سره د حساب کتاب توان لري. قاسمان پرون ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې شرایط د جدي اندېښنې وړ دي. داسې بریښي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او سولې پر فعالانو او هغو کسانو چې انتقاد کوي حملې زیاتې شوې دي. موږ نه پوهیږو چې څوک دا کار کوي. خلک هم دې ته په پام چې حکومت د داسې جدي جنایتونو د عاملانو د نیولو او پر هغوی د قانون د پلي کولو توان نه لري په باور دي. قاسمان دا خبرې په ځانګړي ډول په کابل کې د پرونی حمله په اړه کړې دي. مسوالو کسانو پرون په کابل کې د کورنیو چارو وزارت د جنډر د برخې پر مرستيالي او هنرمندي
سبا سحر وستواله حمله وکړه. د هغې میړه رسنیو ته ویلي چې سبا سحر کار ته په لاره کې و چې حمله ور باندې وشوه او زخمی ده. سبا سحر په افغانستان کې د ښځو د حقونو په پیژندل سو مدافعانو کې هم ګڼل کیږي. د هغې د روغتیایي وضعیت په اړه ډېر جزئیات نشته. پر سبا سحر پرونی حمله د افی نړیوال سازمان هم غندلې ده. په دې سازمان کې د جنوبي اسیا د چارو یو څېړونکي زمان سلطانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د مدني ټولنې د غړو د ښځو د حقونو د مدافعانو سیاسي فعالانو او خبریالانو د امنیت په اړه جدي اندېښنه لري.
دولت مسئولیت تحقیق و پیگیری جدی و مؤثر این گونه حملات را دارد.
د افغانستان دولت د داسې حملو د مخنیوي او سیرنې مسئولیت لري. هغه کسان چې داسې حمله کوي باید ونیول او محاکمه شي. دولت د هغو کسانو د امنیت مسئول دی چې ترګواخ لاندې دي.
پر سبا سحر د پرونی حمله مسئولیت لا چا نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې د اگست په 14مه ناڅرګند وسوالو کسانو په کلکان کې د ولسي جرګې د پخواني غړي فوزي کوفي پر موټر حمله وکړه او هغه یې ژوبل کړه. هغه له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د حکومت د پلاوي غړي هم ده. فوزي کوفي په هغه ورځ چې حمله ور باندې وشوه د روختون له بستره له ازادي راډیو سره خبرې وکړې او ویل چې داسې حمله د افغانستان د خلکو دښمنان کوي او هدف یې د افغانستان د سولې لپاره د هڅو کمزوري کول او د ښځو د ژغ غلي کول دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 باندې خبرونه کوي. اوس د افغانستان په اړه د لویدیز مطبوعاتو د تبصرو د خبرولو وخت رسیدلی. فریبا ظاهر لویدیز مطبوعات کتلی.
یو شمیر نړیوال رسنیو د سیشنبه ورځ په ترڅ کې په افغانستان کې پر خونړیو بریدونو مقاله لیکلې دي. واشنگتن پوسټ لیکلی چې افغانستان یو بل خونړی ورځ تیر کړ. رسپانې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي چې وايي افغان چارواکو د سیشنبه په ورځ په بریدونو کې د 200 کسانو وژنه او د لسکونو نورو ټپي کېدل منلې دي. په دغه ورځ یو لاري بم چاودنه په بلخ ولایت او بل چاودنه په غور ولایت کې وسوه. وسلوالو طالبانو د دې برید مسولیت واخیست او دا یې کړی چې لسکونه امنیتي ځواکونه وژلې دي. واشنگتن پوسټ لیکي د سولې لپاره له هڅو سره سره تر ډیره ملکی وګړي د افغانستان د جګړو نخوالې زغمی او قرباني ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې راغلی چې یوازې د 6 کال په لومړی شپږو میاشتو کې څه باندې 1200 ملکیان په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ترڅ کې وژل شوي دي. د بریتانیا چاپ میل آنلاین رسپانې هم په دې اړه لیکنه کړې ده. د دې رسپانې په راپور کې راغلی چې دا پېښه داس مهال سوې چې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو په اسلام آباد کې د طالبانو له مرکچي پلاوي سره کتلې دي. لیکوال زیاتوي پاکستان غواړي طالبان د افغانستان د سولې خبرو ته وهڅوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې هیواد کوشش کوي دواړه لوري پر یو میز کښېناستلو ته وهڅوي. د سولې مشورتي لوی جرګې د پریکړې سره سم ټاکل شوی و څلور سوه طالبندیان د حکومت له زندانونو خلاص سي، خو د اتیا تنه طالبندیانو تر خوشې کېدو وروسته افغان حکومت ویل چې 300 پاتې کسان د دوی په وینا خطرناک مجرمین دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د افغانستان حکومت او طالبانو داسې چلند درلود چې ګواکې تر لوی اختر وروسته به د افغانانو ترمنځ خبرې پیل سي، خو د لړۍ د بندیانو په خوشې کېدو کې د خنډ له کبله ځنډېدلې ده.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 100.5 باندې خبرونه کوو. همدارنګه په azadiradio.com کې زموږ پروګرامونه په آنلاین توګه باندې نړۍ هر ځای کې چیستې اوریدلی شي. اوس به هم ورشو کونړ ته. د کونړ له سرکانو څخه د داسې یو کورنۍ در پیژنو چې پکې څلور تنه معلولین دي، درې نجونې او یو هلک دی. دوی څلور واړه له موره معلول پیدا شوي او اوسې چمرونه له اتلسو اوختي، ځینې کسبونه هم زده دي لکه خیاطي، د جامو د ګلونو ګنډل، لمریزې برېښنا د څراغونو جوړول او ځینې نور شیان. روحلا انوري د کونړ سرکانو ولسوالۍ ته تللی او د کوچیانو په بیلې سیمه کې دغې کورنۍ سره کتلی او دغه راپور یې پرې جوړ کړی.
د سرکانو ولسوالۍ د کوچیانو بیلی په یو خټین کور کې د خون کې سلیمان کورنۍ وسیږي چې څلور تنه معلولین دي. درې نجونې او یو ورور په یو خړه خونه کې پلاستیکي سترنجۍ هواره ده چې څلور واړه پرې ناستي. د دوی پښې او لاسونه لنډ دي، په پښو نشي تللی. له کوره چې بهر وځي نو تلې پلار په شا کړي وي. محمد عمر د کور دننه او د کور شاوخوا کې ګرځېدو لپاره له اوسپنې او لرګیو ویلچر جوړ کړی. محمد عمر وای ژوند دی اسانه نه دی او په ځانګړې توګه پلارې ورسره لوی کړاو ګالي.
څلور کسان موږ مایبین یو چې د څلور مایبینو غټول را لویول یو مشکل دی. پلار مې ځوان و، هر څه کولی شو. الله پاک را غټ کړي خو هغه ډېر زحمت ګاللی او دې وخته پورې رارسېدلی و، یعنی په ما تر څوارلسمه پورې زده کړې هم کړي دي. اوس چې تا زما د پلار ګورې سپین ګیری دی، نو دا د کم کار او کسب نه چې دا مخکې بیا کول اوس تل بدرې اوس دا اینده دغه چې ده ما تر په غړه.
محمد عمر او خویندوی څلور کال مخکې په شریکه یو شرکت ته د لمریز برېښنا څراغونه جوړول چې ژوند یې پرې روانو، خو له هغه وخته چې دا کار بند شوی وایي ستونزې زیاتې شوې دي. دوی وایي چاته د سوال لاس نه نیسي، خو له حکومت او پانګوالو غواړي چې په کور دننه ورته د کاروبار زمینه برابره کړي. شکریه وایي
ماشوم دی، بل ګوډ دی، مونږ ګلدوزیم کولی شو، ماشین هم کولی شو، څوک مونږ سره مرسته وکړي. خیر،
د دریو خویندو معلول ورور محمد عمر واده کړی، څلور بچیان لري چې څلور واړه سالم دي. موړې وای معلولیت په دې معنا نه دی چې هیڅ کار نشي کولی.
داسې ځینې خیاطیانې شوې، دا د ګلدوزیانې شوې، نور مهمې شی نه چې دا د ناستې کارونه چې مایب کولی شي، هر رقم کار چې هغه وته هغه کولی شي.
سپینګیری معلم سلیمان اوږده کلونه د څلورو معلولو بچیانو روزنې او پالنې ځپلې. هغه وایي اوس یې په مټو کې پخوانی ځواک هم نه دی پاتې.
نو دغه ستونزې هر چا ته معلومیږي که چا په کور کې یو معلول نه، هغه ته ډېر معلومات کېږي. نو زما په کور کې څلور معلول لرم، او دغه د زوی پالې حالات ته هم تللی یم. اوس هغه شپې ورځې ما تېرې شوې دي، ګیره مې تاسې ګورې چې سپینه ده، غاښ مې وتلي دي، نور د کارونو د توان نه شم کولی. دا چې اوس په الحال لاس نو تش دی، څه بس جلا کوم، خو
په کونړ کې د معلولینو اتحادی یو مشر محمد اساق وایي په ټول ولایت کې 215,800 معلولین ثبت دي چې یو شمیر یې د معلولیت کارتونه لري او نور ترې پاتې دي. د اساق په خبره د معاشونو بندېدو سره ټول معلولین د اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې هواریه یې د حکومت دنده ده. په کونړ کې د شهیدانو او معلولینو د برخې حکومتي مسولین بیا وایي د معاشونو په ورکړه کې دوی هیڅ ستونزه نه لري، خو د ولسمشر د امر په اساس د حقیقي معلولینو د کاره شمیر معلومولو لپاره کمیسون ټاکل شوی. د هغوی د څېړنو پای ته رسېدو سره به د معاشونو ویش بیرته پیلیږي. د معلولینو او شهیدانو چارو امیر محمد طیب معصوم ازادي راډیو ته وویل
د ملکی معلولینو او د ملکی شهیدانو لپاره د رئیس جمهور په حکم باندې یو وکاسیس کمیسون جوړ شوی دی چې دا وګوري چې هغه واقعي معلولین څوک دي او غیر واقعي معلولین څوک دي. نو زمونږ دغه پروسه په تکمیلي دوه همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، زمونږ تخصیص شته دی، دا پروسه تکمیلیږي او هغه څوک چې واقعي معلولین ډېر زر به
معلولین وای د حکومت لجمنو ناهلی شوی دی. دوی وای ژمنی او خبرې کیږي، خو تر اوسه حکومتي او نورو مرستندوی ادارو داسې لارې چارې نه دی پلی کړی چې معلولینو ته د کار شرایط برابر کړي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غوګیست په دولس شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. تازه پروان یو خبر موږ ته رسیدلی دی چې د پروان په مرکز چاریکارو ښار کې لبیګار رئیس سیلابونه راوتلی دي او خلکو ته درانه زیانونه اړولی دي. د تازه راپور په اساس شاوخوا 40 جسدونه تر اوسه پورې لوبو لاندې راایستل شوي او ویره ځي چې ګڼ خلک به په دې سیلابونو کې مړه شوي وي. د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش هم د اوس له چاریکارو ښار له موږ سره خبرې کوي. حنایش، ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. سیلابونه د ښار په کومو سیمو کې دي او جسدونه څه وخت راوتلي، څومره جسدونه ترلاسه شوي؟
زیم سلام ملاند کوم او درنګ جتاسو ویل سیلابونه د ځینی مختلف ځایونو د چاریکار په ساحه کې چې د پروان ولایت شهر دی سیلابونه ډیره خسارات راوتلي ده، خو تلفات اوس معلومیږي چې تر 40 کسان تر اوسه جسدونه په شفاخانه کې راوتلي ده او نور زخمیان ډیر دي.
لچا سره مخبري وکړي، دوی څه وایي؟ چارواکي څه وایي چې یو دفعي غافل ګیره شوی دي دغه سیلاب په خاطر ځکه چې بیګار وتلی که څنګه؟
بالکل، همدارنګه چې تاسو ویل د نیمایي شپې او شپه وه په دې خاطر غافل ګیر کړ خلکو ته، ځکه چې ګرمي وو، خلکو ته د بارش د باران انتظار نه درلود، په دې خاطر غافل ګیر وو. ټول خلکو دا زیانمن شوي په دې خاطر.
د ښار کومې سیمې ډېرې زیانمنې شوې دي؟ له کومو ساحو نه ډېر سیلابونه راغلي دي؟ تاسو که راته وایي نومونه یې واخلئ، کومو کومو ځایونو کې؟
یوولس ناحیه او نهم ناحیه کې ډېره تلفات هغه ته شمېرې معلومېږي.
ډېره مننه کوم احمد حنایشو د ازادي راډیو خبریال د پروان له چاریکارو ښار موږ ته راپور راکو. په چاریکارو کې سیلابونه راوتلي دي، تر اوسه پورې د چارواکو په خبره 40 جسدونه ترلاسه شوي دي او خو له نورستانه هم راپور و چې هلته هم سیلابونه راوتلي دي او د هوا پیژندنې ادارو اټکل کړی دی چې په ختیځو سیمو کې به هم بارانونه او سیلابونه زیات وي. اوس د لنډو خبرونو وخت رسیدلی. د پروان ولایت چارواکو ویلی دي چې بیګا په چاریکارو ښار کې سیلابونه راوتلي دي. دوی وایي چې تر اوسه پورې 40 مړي روغتون ته انتقال شوي دي او ویره شته چې ګڼو خلکو ته به تلفات اوښتي وي. ډیر زیان د پروان د مرکز په 11 او 9 ناحیې کې خلکو ته د دغو سیلاب چې نیمه شپه راوتلی دی رسیدلی دي. جزئیات وروسته خبرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو